د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د جمعې ورځ د ثور د میاشتې اتمه د اپریل له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبان ویل دي چې د زیباک ورسوالۍ یې نیولې ده. دفاع وزارت وایي د طالبانو منصوري عملیات به هم د عمري عملیاتو په څیر ناکام سي. له حکمتیار سره مهم حکومتي استازو لیدلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د خپل دفاع لپاره په کافي اندازه پیسې نه ورکوي.
د بدخشان زیباک ولسوالي طالبانو نیولې. د پاکستان د پارلمان 15 کسیز هیئت سبا د شنبه پر ورځ افغانستان ته په دوه ورځنی سفر ځي. او د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس په خوانی ځنګړی استازي د افغانستان جمهور رئیس باندې د واک د انحصار تور لګولې. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د بدخشان زیباک ولسوالۍ طالبان نیولې خو چارواک ویل دي چې د طالبانو سره د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې لا هم جګړه جریان لري. نن د جمعې په سهار 2 بجې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د بدخشان د زیباک ولسوالۍ په مرکز برید کړی. چارواکي وایي لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. دفاع وزارت وایي د طالبانو منصوري عملیات به هم د عمري عملیاتو په څیر ناکام سي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو په نوم د دغه ډلې د 6 کال د پسرنی عملیاتو اعلان یوازې تبلیغات بلل یو ویل دي چې د تیر په څیر به ملکی وګړو او بیوزلو خلکو ته د مرګجوب دی پرته د عملیات به بل پایله ونه لري. د دفاع وزارت وایي 6 کال به هم په خپل ټول قوت سره د وسلوالو طالبانو د عملیاتو پر وړاندې ودرېږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر خپلواک او لغمان والي عبدالجبار نعیمی جلا جلال دیني کړی دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم د نشدلو یا ډډه کول له امریکا ژخ سره په خبرو کې ویل چې حکمتیار اوس مهال د رغمان په ولایت کې د یوې حکومتي ودانۍ کې د یو له خپلو پلویانو حکومتي چارواکو او ولسي خلکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د پاکستان د پارلمان 15 کسیز هیئت به سبا د شنبه پر ورځ افغانستان ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ سي. په یوې رسمي اعلامیه کې راغلي دي چې د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس ایاز صادق په مشرۍ حیات به د خپل افغان انډوالانو او افغان مشرتابه سره لیدو کاتنه وکړي. په دې اړه به بشپړ راپور د خبرونو وروسته واوري. تهران د پاکستان سفیر وربللی او د پاکستان ایران ترمنځ سرحد یې د خپل سرحدي پولیسو په وژلو ورته اعتراض کړی دی. ایرانی چارواکو ویل دي چې برد چهارشنبه په ورځ د پاکستان له خاورې د سیستان بلوچستان په ایالت کې په سرحدي ساتونکو سوی او نه تنه وژل شوی دي. سونی وسلوال ډلې جیش العدل د برد مسؤلیت منلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ول سعودي عربستان د خپل دفاع لپاره په کافي اندازه پیسې نه ورکوي او امریکا دغه هیواد د دفاع لپاره ډېری پیسې مصرفوي. هغه زیاته کړه سعودي عربستان له موږ سره په دې برخه کې ښه چلند نه دی کړی. هغه د رویټرز خبري ایجنس ته ویل چې حکومت یې سعودي ته د مئی د میاشتې په نیمایي کې دغه د ممکنه سفر په هکله له سعودي مقامات سره په خبرو بوخت دی. له ریاض څخه د ترامپ دغه انتقاد د هغه د انتخاباتي مبارزې د وخت د هغې خبرې تکرار دی چې ویلي وو سعودي عربستان له امریکا سره د شوي دفاعي هوکړې له مخې د خپل امنیت لپاره کافي پیسې نه مصرفوي. د ډنمارک لوی څارنوالۍ د جمعې په ورځ 6 کسه په سوریه کې د داعش د ډلې لپاره د جنګېدو له امله په بند محکوم کړي دي. همدارنګه په دوو جلا پیښو کې ډنمارک د داعش د ډلې د غړیتوب له امله د خپلو دوو اتباعو تابعیت بیرته واخیست او په بند یې محکوم کړل. ښایي دغه کسان له 4 کلونو څخه زیاته موده په بند کې تېره. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبه پر ورځ وویل چې له شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله لوی جنجال رامنځته کېدای سي، خو دی به د حل لپاره د ډیپلوماسۍ ته ترجیح ورکړي. ترامپ د امریکا د نورو جمهوریتانو په شان د ډول ډول اقتصادي بندیزونو د لګولو په څرنګوالي هم غور کوي، خو زیاتوي چې نظامی اقدام هم یو انتخاب کېدای سي. اسرائیل غواړي چې د بیت المقدس په شرقي برخه کې 15,000 نور کورونه جوړ کړي. دوی دغه کار د امریکا د جمهور ټرمپ د غوښتنې په باوجود کوي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره د نوي کورونو د جوړولو د بندولو په هکله کړی دي. د نوي کورونو د جوړولو پلان فلسطینی مرکچی په کلکه وغنده. اسرائیل د بیت المقدس شرقي برخه د خپل پایتخت نه جدا کېدونکې برخه بولي. د اسرائیل د کور جوړولو وزیر وویل چې دغه کورونه به د بیت المقدس په شرقي برخه کې چې اسرائیلو د 1918 کال په جنگ کې قبضه کړي جوړ کړي. د ترکیه په پوز وایي چې له سوریه سره په پوله باندې په یو پوستې د کوردي جنگیالو د راکټي برید په ځواب کې یې د جمعې په ورځ په ځوابي توپچي ډزو کې 11 کوردي ملیشه ځواکونه وژلي دي. دغه برید څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې ترکي جنگي الوتکو د کوردي جنگیالو په اهدافو باندې د عراق د سنجار په سیمه او د سوریه په شمال ختیځ کې بمباري وکړه. د امریکا په شمال ختیځ ایالت کنیټیکټ کې په یو کور کې د چاودیدونکو توکو یو لویه زیرمه کشف شوې ده. پولیس وایي دوی نه پوهیږي چې دغه چاودیدونکو توکو ذخیره کوونکي دغه مواد د کوم هدف لپاره زیرمه کړي وو. د جنوبي کوریا حکومت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنه په چټکۍ سره ناسمه وبلله چې ویلي دي سویل باید د تا د توغندیو د دفاعي سیستم د مصرف $1 میلیارد پرې کړي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل د تا د توغندیو د دفاعي سیستم په هکله د امریکا او جنوبي کوریا د حکومتونو په موقف کې بدلون نه دی راغلی. د شوي تفاهم له مخې جنوبي کوریا د دغه سیستم لپاره ځمکه او هماوي تاسیسات برابروي او د امریکا حکومت یې د ځای پر ځای کولو، عملیاتو او حفظ او مراقبت مسؤلیت لري. د خلیج د سیمې شاهي هیوادونو د بهرنیو کورنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په سعودي عربستان کې غونډه کړې. په دې غونډه کې د سیمې په امنیت او د ایران پر ضد د متحد بلاک په جوړولو خبرې شوې دي. په دې غونډه کې د خلیج د همکاریو شورا چې مشري یې سعودي عربستان کوي، عربي متحده امارات، قطر، کویت، عمان او بیرن برخه درلوده. او ترکیه د رفرندم رسمي نتایج اعلان کړي دي. د ترکیه د انتخاباتو ادارې پرون د پنځشنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون او جمهور رئیس د واک زیاتېدو په هکله د رفرندم یا ټول پوښتنې رسمي نتایج اعلان کړه. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د بدخشان زیباک ولسوالی طالبانو نیولې، خو چارواکي وایي چې له طالبانو سره د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې لا هم جګړه روانه ده. ګلرحیم نیازمنه پاکله رپورټ را لګلې.
نن جمعه سهار 8 بجې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د بدخشان د زیباک ولسوالۍ پر مرکز برید کړي. چارواکي وایي چې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د بدخشان مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار امریکا غږ ته وویل چې د هوا د خرابوالي له امله دوی زیباک ته له مرکز څخه تازه دم قواوی نشي رسولې او پیاده لارې هم د واورو له امله بند دي. نو طالبانو له فرصت څخه په ګټه پر زیباک برید کړي او جګړه د دغه ولسوالۍ بازار ته نږدې سیمه کې جریان لري.
جنګریان لري سمندل ته هوا خراب ده وايي رفتامت من کیږي او موږ بدیل لار اوردا ورته یاغه هم بند ده دی واورو له کبله نو څه کوي دا فرصت نه استفاده وکړه چې وخت کې حمله وکړه د تلفات نه هم معلومات نه لرو نو موږ هم جوارو له سالي تم سي دایت ور کړې کوو یو مشر اوسې معلوم څه څه کیږي دا چې دې په شفت او کې قانون غلط ده جګړه روانه ده سالي موږ له کوو سره سره له کوم نه نه دي امني تقریبا 300 نه ډیر څه فایل کوو لرو ټول امکانات سره بیا هم جنگ دی علم ضرورت ته چې ځان افشه کوو دا غوړي کومک لپاره باید ورور
ل دې وړاندې هم طالبانو پر زیباک برید کړي وو چې پښاتم بول شوی وو. زیباک ولسوالی له وردوج سره سرحد لري او د وردوج ولسوالی له تیرو دوو کالو را پدې خو د دولت د مخالفو وسلوالو تر تسلط لاندې ده. د بدخشان د امنیت امیر محمد نبی بیان چې د زیباک د جګړې چاري سمبالولې له بار بار اړیکو نیولو سره د پیښې په اړه مطبوعاتو ته څه نه ویل. د پولیسو د سپینځر اته سوات زون قماندان شیر عزیز کاموال لا هم د تخار ولایت درقد ولسوالی کې د امنیتي چارو په سمبالښت مصروف دي او له زیباک څخه معلومات نه لري. خو د زیباک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرسول وایي چې دغه ولسوالۍ نن د ورځې 2 بجې سقوط وکړ او په ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوال غزمی کوي.
وا امکانات دولت علی طالب د جنگ درست استفاده نشد. طالبان طالبان کی وارد ولسوالۍ
په دغه جګړه کې له دولتي امکانات او قوې سم ګټه وانه خیستل شو. طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله او همدا شیبه د ولسوالۍ امنیت قومندانۍ انګړ او د سرحدي قواو مرکزونه د طالبانو په کنټرول کې دي. طالبانو پر رینجر باندې سپین بیرغونه لګولي او د الله اکبر چیغې وهي او د ولسوالۍ په بازار کې اخوا دیخوا ګرځي. هغه وایي چې دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ځینې تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پاتې دي. د بدخشان یوې موثقې سرچینې د زیباک سقوط تایید کړی ویلي دي چې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو د همغږۍ د نشتوالي له امله سقوط کړی. دغه سرچینی ویل چې په ولسوالۍ کې د دفاع په خاطر افغان ځواکونو جګړه نه ده کړې او یوازې سیمه ییزو پاڅون کوونکو مقاومت کړی چې درې تنه یې وژل شوي او 15 تنه نورې ټپین شوي دي. دغه سرچینه وایي چې افغان ځواکونه د اشکاشم ولسوالۍ په طرف شاته شوي دي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د زیباک ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې. د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د بدخشان طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې د زیباک په ولسوالۍ کې د 15 امنیتي پوستو او یوې لوی قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ هم نیولې ده. طالبانو په خپره کړې اعلامیه کې افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د ورړولو ادعا کړې. ویلي دي چې د 14 تنو افغان سرتیرو جسدونه د جګړې په میدان پاتې دي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د دوی درې تنه طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي او څلور تنه نورې ټپین شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې طالبانو په افغانستان کې د افغان ځواکونو پر خلاف د منصوري عملیاتو د پیل کېدو خبر هم ورکړی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د پارلمان 15 کسیز هیئت سبا د شنبه په ورځ افغانستان ته په دوه ورځني سفر ځي. خبریال ایاز ګل په دې باره کې دا رپورټ رالیږلې دی چې زموږ همکار درته لولي.
په یوې رسمي اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د ملي اسمبلې د رئیس ایاز صدیق په مشرۍ هیئت به د خپل افغان انډولانو او افغان مشرتابه سره لیدنه کتنه وکړي. د ملي اسمبلې د رئیس دفتر ویلي برسیره د خبرو په شروع کېدو چې د دواړو خواوو ترمنځ په ګډو مسایلو باندې کېږي. په دغه غونډو کې به د دواړو پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو په موضوعاتو هم خبرې وشي. د دغه اعلامیې په قول د دغه سفر ته ځکه اهمیت ورکولی کېږي او توقع ده چې دا به د افغانستان او پاکستان حکومتونو سره مرسته وکړي چې د خبرو له لارې هغه موضوعات حل کړي چې د دوه اړخیزه روابط یې خړپړ کړي دي. دا لومړی ځل دی چې کابل ته د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه رسمي سفر کوي. مامورانو ویلي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تازه وخت له تفاهم نه دغه ابتکار پیل کیږي چې وایي په سیاسي او نظامي سطحو دي تماسونه زیات شي چې تاوتریخوالی لرې شي او د ښو روابطو لپاره لارې چارې ولټول شي. د مرکزي حکومت دوه وزیران عبدالقادر بلوچ او میرسایل بزنجو په دغه هیئت کې چې د پی 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 او ایم کیو ایم په ګډون د پارلمان د ټولو ګوندونو استازي شامل دي. د دغه هیئت نور غړي راجا محمد ظفر، اکرم خان درانه، محمود خان اڅکزه، سردار عویس، احمد خان لغاری، سید نوید، قمر شفقت محمود، فاروق ستار، حاجی غلام احمد خان بلور، آفتاب خان شیرپاو، صاحب زاده طارق الله، جی جی جمال او مشاهد حسین سعید دی. د پاکستان د پوز یو لوړ رتبه اته د پنځشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی وو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر او د پوز د نورو مشرانو سره د دوه اړخیزو روابطو په باره کې خبرې کړې وې. هغه رپورټونو چې وایي د دواړو هیوادونو امنیتي موسسې په پټه د یو بل خلاف ترورستي حملې تمویلوي او ملاتړ یې کوي، په دې وروستیو وختو کې دوه اړخیزه روابط خړپړ کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې پر رپورت کې واوریدل چې 15 کسیز لوړ پوړی هیئت افغانستان ته د پاکستان روان دی. په روان هیئت کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپاو هم شامل دی چې د سفر په هدف او د په موثریت د آفتاب خان شیرپاو سره امریکا غک آشنا رادیو مرکه کړي. همدارنګه د افغانستان له لورې د سرحداتو د وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره هم خبرې شوې دي چې دواړه مرکې به پرله پسې په راتلونکو بل خبرونه کې واوري. او سم درته بل رپورت وړاندې کوم. د اصلاحاتو او خی حکومت ولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس بخوانی ځنګړي استازي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې د واک د انحصار تور لګولې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دا ټولنه د بخوانی شوروي اتحاد اشتباه نه تکراري. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لګلې رپورت ده.
د اصلاحات او خی حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی ځنګړي استازي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی او استفاده د ښاغلي غنی د الکول لپاره د پراخه خوځښت د پیلولو ګواښ کړی. احمد ضیا مسعود نن د جمعې په ورځ د ثور پاتمه په کابل کې د ډاکټر نجیب الله پر رژیم د پخوانیو مجاهدینو د بری د 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت د خپلو پلویانو څخه چې د 2016 کال د جمهور رئیس د ټاکنو په دوم پړاو کې د ده په غوښتنه جمهور رئیس غنی ته رای ورکړې وه بخنه هم وغوښتله.
امروز در حضور همه شما از شما معذرت میخواهم.
خفلی زیویل نن ساسو پوزور که لتاسو طولو بخنه غوارم او جمونه کم چی ساسو لرای ساتن او دیپا کم او هم داوست دا اعلانه هم چی دا حکمت مشروع حکمت نو او نده. احمد زیه مسود ویل چی جمهوری زغنی دا امریکا دا بحرانه چار دا پخانی وزیر جنکیری دا سو پیلا که جمهوری شوه ده. حقا پا افغانستان که مشتی نریوال طولین تا مشوره ورکره چی پداغه هیواد که دی دا پخانی شوروی تیاد اشتباه نتکراری.
برداشت من از تجربه کار در این 16 سال این است که جامعه جهان نیز به مانند اتحاد جماهیر شوروی وقت
تغییر مسودیول په دغه تیر شپږ کلونو کې زما د کار تجربه د اخی چی نړیوال ټول نه هم د پخوانی شوروي اتحاد په سیر د افغانستان په کورنۍ او بهرنیو مسایلو اشتباه سره مخ شوې ده. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په ترڅ کې د اصلاحات او خی حکومت پالې په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له کاره ګوښه کړ. د افغانستان جمهور رئیس د احمد ضیا مسعود د ګوښه کولو علت په خپلو چارو کې د هغه پاتې راتګ ښودلی و. احمد ضیا مسعود پر امریکا د جمهور رئیس اشرف غنی اتکا د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د وخت سره پرتله کړه او ویل چې هم یوازی پروسانو اتکا کوله. د اصلاحات او خی حکومت پالۍ په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پخوانی ځنګړی استازی په خپله وینا کې پر جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د نامنه او طالبانو پر لاس یو شمېر سیمو د نیولو پر هم واچوله او ویل چې د ستونزو د حل لپاره موقتی حکومت جوړېدل او له وخت وړاندې ټاکنې ضروري دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د وین د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان اساسي قانون دغه هیواد اوسیدونکو ته د ازادي ورکړي چې د مسلو په اړه خپل نظر په ازاد ډول څرګند کړي. خاغلی مرتضوی ویل مونږ د هیوادوالو نظریاتو ته درناوی لرو. زمونږ سیاسي شخصیتونه دي په خپلو څرګندونو کې د انصاف څخه کار واخلي. زمونږ امنیتي ځواکونه په ټول هیواد د تروریستي ډلو پر وړاندې په جګړه بوخت او همدا اوس هم مونږ په څو سیمو کې له دښمن سره په جګړه کې بوخت یو. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان وایي که سم کېدی شي ښاغلی احمد ضیا مسعود په څرګندونو کې به داسې مسایل هم وي شیکت ولري، خو دوی وایي چې ښه به دا وی چې ښاغلی ضیا دا ډول څرګندونې له کار څخه د لرې کولو وړاندې کړی وي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپو آسیب بکتاشوی چې احمد ضیا مسعود دغه حکومت له جوړېدو راهیسې د همدی حکومت یو برخه وه.
دلیل دا ده چې دغه اول ورځ نه هر څه کې دی شریک ده، که مشروع هم و د پاکستان لاره، که نامشروع هم و د پاکستان لاره، او بالاخره جمهور رئیس خاص نماینده په توګه د دند اجرا کول. او اوس اوس که دی غواړي چې دغه فوټه کې د غیر مشروع د مخکې د وخت نه انتخابات، خلک نور د دې خبرو نه غولېږي.
ښاغلی بکتاشویل چې خلک اوس د پخوا څخه ډېر روخیل شوي او هغوی دا ګڼي چې سیاسي مشران دا ډول اوازونه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره پورته کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په خوست کې پخوانیو مجاهدینو په یو غونډه کې پر دولت انتقادونه کړي چې په دولت کې لخپل ونډې او امتیازاتو بے برخي کړي دي. ابراهیم رحیمی پاکل رپورټ را لګلې.
پخوانیو مجاهدینو د ثورتمې پنځمنځ غونډه کې د ملي والي له حکومت د خپل ونډې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې روان وضعیت ته د حل لپاره د جدي هلو ځلو غوښتل. په دغه غونډه کې چې په خوست ښار کې جوړه شوې وه، پر حکومتي چارواکو سربیره پخوانیو مجاهدینو، مذهبي او قومي مشرانو او نورو سلګونو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدرانو ویل چې که حکومت د پخوانیو مجاهدینو بشپړ ملاتړ خپل کړي، په هیواد کې د شته ناامنیو په مخنیوي کې مؤثر رول درلودی شي.
اگر روسیه د خاور سره خاور کړه، خو نن هغه مجاهدین ستا د حکومتي چارواکو نه ځورېږي، ستا د امنیتي ځواکونو نه. هغه مجاهدین نن په مختلفو توطیو باندې بندیان کېږي. ایا دا د جهاد ارزښتونو ته درنه وایو؟ ایا دا مجاهدینو ته درنه وایو؟ ایا دا د مجاهدین عزت دی؟ غږ کوو د دې ځای نه پر رئیس جمهور باندې، په نظام کې مجاهدین ته واک ورکړه رئیس جمهور.
د اسلامي حزب یو غړی موسی خاورین هم یادې غونډې ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې پخوانیو جهادي رهبرانو ته یې په کم ارزښت کتلې دي.
د مجاهد برخه فقط په ستید پورې محدوده ده. کله چې هشت سوه راشي، غیو مجاهد دی، سلام مجاهد ته دی، قرباني مجاهد ورکړې ده، او لوړ لوړ کار به ورته استعمالېږي. کله چې ششجدي راشي، بیا هم د هغه د غندلو په ورځ مجاهد دی او زړه توپک تیرار وي، او بیا د هغوی ته سلام وي.
دوی د افغانستان پر امنیتي ارګانونو هم انتقادونه درلودل چې ګنې د قانون په تطبیق کې له عدل څخه کار نه اخلي. دغه راز یې له طالبانو هم وغوښتل چې د اسلامي حزب په څیر له افغان دولت سره سولې ته کښېني.
راځئ که پنځه نظام کې نیمګړتیا وي، همدغه ولس تاسو سره ملګری دی، دې نظام ته ووایئ چې دا نیمګړتیا دې پوره کړه. خو د خدای په خاطر باندې همدغه مظلوم ملت خو په وینه کې نور مه ځوروئ، نور یې مه کړوئ، نور د دې توانایي خدای که لري د مظلوم ملت چې نور هم په وینه کې لطفت شي. هیله مو دا ده چې همدغه طالبان نور د دې نظام سره روغه جوړه وکړي، صلح ورسره وکړي، او بین الافغاني تفاهم وکړي.
د څېړونکو له نظره د پخوانیو مجاهدینو خپل منځي اختلافات د دې لامل شوي چې په افغان حکومت کې یې ونډه کمه، او پر فساد ککړو کسانو ته یې پکې د نفوذ زمینه برابره کړې. د خوستوالي حکم خان حبیبي چې د سوراتمې په مناسبت غونډې ته خبرې کولې، د ځینو خلکو هغه څرګندونې له تعصب ډکې وبللې چې ګنې د ثور اتمه د کورنیو جګړو لامل شوې ده.
ثور نه دیارلس سو یو یعنې وروسته وشول، په یاد پورئ ونه رئ، زه یو وضاحت درته غواړم وکوم چې هر هغه څه چې د اتم د ثور نه وروسته وشول دا د جهاد سره تړاو نه لري، ځکه جهاد افغانانو کړی، جهاد هغه پاکو معصومو افغانانو کړی چې ژوندي اوسې تر خاورو لاندې دي. بنا د هغو د جهاد ثمره او بریا باید د سوال لاندې نه سي، ابدن باید نه سي، او که هر څوک کوي دا خاین ده، دا ملي خیانت دی.
د ثور اتمه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د ماتې او د مجاهدینو د بریا ورځ ده، هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا غاک آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ پاکله رپورټونه اوري. په فرا ولایت کې تر 50 کلونو ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین پر مهال د لوبو سامان ورکول کیږي. د فرا سیمه ایز روغتیایي چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنه ولسوالیو کې ماشومان واکسین اخیستو ته وهڅول شي، د ګزڼ واکسین ورکولو پر مهال د لوبو سامان هم ورکوي. په فرا کې د ټولنیزو چارو کارپوهان هم د واکسین پر مهال ماشومانو ته د لوبو سامان ورکولو نه هرکلی کوي، او وایي په دې سره ماشومان په پوره توګه د واکسین اخیستو لپاره لیوالتیا ښیي. نور حال د آشنا رادیو د همکار خوشحال ځلاند پر رپورټ کې اورو.
اوس په فرا ولایت کې روغتیایي چارواکو داسې هڅې پیل کړي چې خپل ماشومان د پولیو واکسین اخیستلو ته هڅوي. په فراه ولایت کې د پولیو واکسین عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر عبدالرازق رسولی وایي د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې ماشومان ته د پولیو واکسین پر مهال د یونیسف مؤسسي په مالی مرسته د لوبو سامان هم ورکول کیږي. هغه د پولیو واکسین پر مهال ماشومان ته د لوبو سامان ورکولو موخه ګوزن واکسین اخیستلو ته د ماشومان هڅول په ګوته کوي. مینا هغه څلور کلنه ماشوم ده چې په تیره دوره کې د ګوزن واکسین پر مهال د واکسین کوونکو لخوا ورته د لوبو سامان هم ورکول شوی. اوس دا ماشوم هر ګړی د پولیو واکسین ټیم راتلو ته په انتظار ده تر څو د پولیو واکسین په اخیستلو سره د لوبو سامان هم ترلاسه کړي.
پس غلا دم دواندی چې ما ته واکسین راکې به ما ته شان پاک راکې وزه ساتیر کوم.
کارپوهان هم د واکسین پر مهال ماشومانو ته د لوبو سامان ورکولو څخه هرکلی کوي او وایي په دې سره ماشومان په پوره توګه د پولیو واکسین اخیستلو ته هڅول کیږي. د ټولنیزو چارو کارپو عبدالمنان متین وایي روغتیایي چارواکي باید هڅه وکړي تر څو ماشومانو ته د لوبو داسې سامانونه ورکړي چې هغوی د پولیو واکسین په ګټو پوه او زده کړې ته هم وهڅول شي.
ډېر خوشحاله یم د دې موضوع، خو په هغه شرط چې دا د لوبو سامان هغه شي سامان وسی چې دا کوچنی بیا بل خواته منحرف نه کړي. په تور د مثال یو شایسته کتاب ورکړي، ودوی ته یو داستان کتاب، یا ودوی ته یو کتابچې ورکړي، یا ودوی ته یو قلم ورکړي. دې توضیح سي چې علاوه پر دې چې طفل تشویقېږي، د طفل وایندې ته هم یو نظر اندازي وسی.
دا لومړنی ځل دی چې په فراه کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پر مهال د لوبو سامان هم ورکول کیږي، چې د کارپوهانو په وینا کیدای شي پایلې هم ډیره مثبته وي او همداشان په دې سره د پولیو واکسین لمنه هم پراخه شي او په دې ولایت کې د ګوزن خطرناکې ناروغۍ مخه ونیول شي.
درنو اردوونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو په نوم د غیډلې د شش کال د پسرنی عملیاتو اعلان یوازې تبلیغات بللي او ویلي دي چې د تیر په څیر به ملکي وګړو او بېوزلو خلکو ته د مرګ ژوبلې پرته دا عملیات به بله پایله ونه لري. د دفاع وزارت وایي چې شش کال به هم په خپل قوت ټول قوت سره د وسلوالو طالبانو د عملیات په وړاندې ودرېږي. د بدخشان زیباک ولسوالۍ طالبانو نیولي، خو چارواک ویل دي چې له طالبانو سره د ولسوالۍ ودانۍ در نږدې لا هم جګړه جریان لري. نن جمعې په سهار 2 بجې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د بدخشان د زیباک ولسوالۍ په مرکز برید وکړ. چارواکي وایي چې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. له حکمتیار سره د مهمو حکومتي استازو لیدنې شروع دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د عالي شورا د درنشا مشر خپلواک او د لغمان والي عبدالجبار نعیمي جلا لیدنې کړې دي. د پاکستان د پارلمان 15 کسیزه هیئت به سبا د شنبې پر ورځ افغانستان ته په 2 ورځني سفر وکړي. په یو رسمي اعلامیه کې راغلي دي چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د رئیس ایاز صادق په مشرۍ هیئت به د خپل افغان انډوالانو او افغان مشرتابه سره لیده کاته وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې سعودي عربستان د خپل دفاع لپاره په کافي اندازه پیسې نه ورکوي او امریکا د دغه هیواد دفاع لپاره ډېرې پیسې مصرفوي. هغه زیاته کړه سعودي عربستان له موږ سره په دې برخه کې ښه چلند نه دی کړی. د ډنمارک لوی څنوالۍ د جمعې پر شپه 6 کسه په سوریې کې د داعش د ډلې لپاره د جنګېدو له امله په بند محکوم کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې له شمالي کوریا سره دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله لوی جنجال رامنځته کېدای شي، خدای به د حل لپاره ډیپلوماسۍ ته ترجیح ورکړي. اسرائیل غواړي چې د بیت المقدس په شرقي برخه کې 15,000 نور کورونه جوړ کړي. د ترکیې په پوځ وایي چې له سوریې سره په پوله باندې په یوې پوستې د کوردي جنګیالو د راکټي برید په ځواب کې د جمعې پر ورځ په ځوابي برید کې 11 کوردي ملیشه ځواکونه وژلې دي. او د امریکا په شمال ختیځ ایالت کنیټیکټ کې په یو کور کې د چاودونکو توکو لویه زیرمه کشف شوې ده.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبر او رپورټ کې واورېدل چې 15 کسیز لوړ پوړی هیئت د پاکستان افغانستان ته روان دی. په روان هیئت کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپاو هم شامل دی. د سفر په هدف او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې به څه اغیز ولري، آشنا راډیو د روان هیئت له یوه غړي آفتاب خان شیرپاو او د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره جلا جلا مرکې کړي دي چې همدانن شپه په بلې خپرونه کې اورېدل مه هېروئ. روانه خپرونه په همدې پای ته ورسېده. الله مالشه.